په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم پهل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کې کړې او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو تر منځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشوم مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 18 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمیر 18 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایاله د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د 14 علت ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړ کړي او چارواکي وای چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو 4 کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 8 شپږ اتیاو بخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 12 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحمه امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته عذاب پریکړي او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخې تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وای چارواکو په تیرو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات د صحیح نشته.
د کونل ولایت د وټپوري ولسوالۍ د هوس د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
radio.com هم اوریدی شي او سم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبر
تغراز وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مهم د ایویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړې شوې چې پکې له دیرشو زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغونډ شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 10,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهیر مل پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره یې مخنیوي د واکسینو د تطبیق لاره ممکن دي، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف تیره شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وچی. له دې ډلې څخه 8.3 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي، له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لري دي، کلي ډیر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وقتی طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوری غړولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لکتر لګې 10,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمېر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کېږي، دوی پر روغتیا به اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه خره تقریبا کومه د 10% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومان ته اندغه صحیح اولره نشوي. خو که مکمل کدو مونږ 80% وینیسو که یا 100% وینیسو په هغه اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته دی چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې د زس زایو کې د سوال ته امکانات د صحیح نشته یا نه رسیږي. ورته اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې مثلا که ولایتو د مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه وسي تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بله ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې 1,10,000 ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه ندی ترلاسه کړی او ترنه دي شوی د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت همدغه څه دی په افغانستان کې
او د یونیسف خبره ټیک دی په دا خاطر چې یو حساب دا دی چې دوی خپله یونیسف کدی خپله ټیمونه لري دوی امکان لري ساحې ته وګرځي یو مونږ دا یو څه مثلا خپله په شپخانې کې کار کوو مونږ څه خلک مونږ ته راغلی یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړې څه مریضان مونږ ته راغلی او د دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعضې دی څه ماشومانو ته که یو دوزې ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یا پخپله کله څه مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې د یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت ښه شوی آرامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړو څه تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه څه دوی نه دی اخیستې حتمان د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلوت اول مثلا فالج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فالج شي هغه مقاومت د وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انټي بادي تولیدوي ترڅو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري چې واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی چې معافیت ده یا هماغه مقاومت د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه وکړه چې هغه ماشومان چې د ناروغي او ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو 2 چاودنو د مړو شمېر 1,000 کسانو ته لوړ شوی د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د 2 چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي پسې مکه دغه 14 په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی او چارواکو غوښتنه کړې و چې د دې 14 علت باید معلوم کړي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان نور راپور کوي
د وخت په نشاط چوک بنګوره کې د خیبر پښتونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډي یعنی هغه تانه چې پای کې د ترهګرو مقدمه چلیږي پاغي باندې چې دا تفتیش کیږي پاغي 14 شوه هغه 14 کې چې دنو تر دې د ما ولس کسان پای کې مړ دي چې پای کې 200 پولیس اهلکار دي او نور چې دنو هغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګ په دې کې شپې ته پوری کسان چې دنو جوبل شي ودي د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړي چې دا یو 14 چې دا تر هغهري نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دو بلو 1700 کیلوګرام 14 کی موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه ودانی شي دا هغه په مکمل توګه رنگشي ودا چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګه شو ورستا 3 نور بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دا هغه تبا کړ اینا کړ کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو او هغه کې هغه سپیدا د نو څه پریدنه په دې وخت نشات شو د بنګوره کې چې دا د سوات سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج را بلل دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه اقدام را چاودون کې مواد کم ځای نه راځي. دوی وایي چې حکومت ته په صفا پاکه خبرو کې چې دا ترهګری تورو د باندې میزایل لاغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي که یا خودکش ده. دا مختلف کوي دی وخت کې چې دی نو دغه یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه دغه قوم ته خبره کوي چې یاره په سواد کې بدمنی موږ نه غواړو.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چلي خبر پښتون خو د سوات لسمه دي تیرو د بیگنه او چاودونو د ورستي وضعیت او د غرس پسمه کې د چاودونو په وړاندې د خلکو د اعتراض لورون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبر کړی دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه زورول کیږي. دا راپور احمد تکل کتل یو لنډیزی تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهری فر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په ورستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر ورسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونې په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونې وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګارت اکسنر په خپل لیکنه کې هم درځوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې پر اساس کله چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته له دې چې د 2020 په می میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2020 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ترامپ پر حکومت اچول شوي، دا هم ویل شوي وو چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. ډیر نورو امریکایي ورسپانو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خپرې کړي چې لومړی پلای واشنگتن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پټ سند کې د افغانستان له خبرې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حملې پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وای غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لزګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیګو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کولونګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیګې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو پر راویستلو او ماتولو پخت دی. د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تلته منګه سرک شروع کړل دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت چې خلک دغه د ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتل موږ سره څه پوهیږي څه کار د شورو سپوره دا د ولس علي زالي دي، دا د ولس خپل د غوخه خاري دی. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دهوز وسیدونکو وای د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون تر سوالې شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورون ته انتقالولې شي. نصیر الله او صفات الله:
مریض به منګو هغه ستفزنازه کې به موږ په دوه کسه به زنازه وړل او شکل به خورو ته کوزوون. هغه مریض به زیاتره د وجود له لاسه ورکړ. اوس دا شروع منګه کړی دا د اندازې تم راور سو چوز دې سکواټر پورې چې کم ده نو بس ورکوټه گاړه راخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعض اولادونه زې کړی دي. زمنګ سره کونه نشته، موږ دونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي خي ویل انکی
دوی له حکومتو مرستندوی ټولونو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څول وسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وای خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پروتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې لمرستندوی ټولونو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره غي دغه خپل سرک کې لګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ و ټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکي په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نه غېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وايي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو داسې بنداژ جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو پوهنتونونو څیړونکي وایي دا بنداژ به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ په شکېدو نه دی کولی به شي چې ژر بنداژ لري کړي. د دوی د چیرنې پایلې په میټریالز ټوډي بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لوبي ګام کې باکټریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د غازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څېړونکي وایي که ټپ مخ په شکېدو نه وي او خرابېږي د بنداش رنګ شین بخونه کیږي او لورای ښکاری چې رنګ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لري کړي. دوی هم دراسوي چې په دې همکار کوي چې دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیټاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړی چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو. دا پیور کارت لرو د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مال ته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یو نسیار والا سره موږ راغ شریک یو یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ کدا خدمت راته وړاندې کړئ. ډیره مننه.
سلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه. زمان د امارت اسلامي مشرانو څخه وطن داده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدان ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نور ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی غوي. زمان دغه امارت مشران غوښتنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار وانه خلی باید ټولو ته دغه پیسې والا کې چې غوي خپل مشکلات حل کړي او خپل حق ورسیږي. مننه. اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مې مهیروي. د بحثم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو د سیاسي مخالفانو او فعالانو په ګډون غونډه باندې څرخي چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. توماس ویست له ښاغلی ایګلند سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه د وحد ملګرو ملتونو د یوې غونډې انکوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو اله د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې ده ته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړې. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلنوی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څیړلې دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیرش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیرونه د کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او دا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د می لومړۍ نیټه به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پېژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمت پیژندلو پر مسلې نه څرخی، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بعد هغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوي، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازی چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیلمن یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیلمن یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیلمن یو چې نورې دغه تورې تیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخ کې هم ازمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې هدا اقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو. دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه در جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوې دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده. په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یوه بیرون نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړې.
سادات صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونی وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو، خو نظام ړنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه راتلم. د عمده لامل او ریښې څه دي؟ اول داسې کېږي، په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري، او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني، او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود، او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا هم دا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکراری تیری، هغه تیری چې منفوري شوې دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي، او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوې تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتو باندې
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به انصاری صاحب تاسو درشو، تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوي باندې را ټول شي، یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري، او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بله انصاری صاحب. بله انصاری صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بله،
تل دغه خبره کیږي، موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده، وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکی دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو، د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي، او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، الحمد، افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره، او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس، د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي. ستاسې نه نیولې دغه سي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانین او هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغه شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغه سي نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی تاسو د خپل رسنۍ ته او آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو دغه پروفایل نه ګورئ دغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله مالګ زیاتوي کله مرچکې زیاتوي کله دیګ سوي وي هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول bale وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسلو تاسو خبره باندې
تاسو هم خراب کی تاسو ګوره دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کراکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو څاټ اور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیری کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه پاساس په کار په دندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کچيري داسي وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمليږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور د نن نه د هغو حلقات هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم راځو ساده صاحب دغه چيري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډه کې را څرګند شوې دي اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکولای شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي
ستونزه خو همدا ده قانون ریس چې د تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خندونو ولاړون کې هم دی وو په ولس کې د ولستونو یرغمل نیول او د مافیایي کړې سره اړیکې هم دی وي د تروریستي دلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دی همکاران وو یا اوس هم نن سبا دلته وحالته امدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې واکه موږ په قاتل رجال سره مواجه یو بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې یادا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ځمکې نه لري بلکې د بهرنیو د ځمکې او په اساس باندې دوی تاسو کې چې د طبيعي مطرح کوي
انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکو دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ دی وی غونډه کوربه وي فکر نه کوي چې د دې غونډه وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري او فکر کوي چې د دې غونډه نتیجه که هرڅه راوځي هغه به د دوه پر غونډه باندې اغیز وکړي
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډه را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو لیست د غوی له هویت د غوی له کارنامو هم داسې ښکاری چې دوی همیش مات شوی ناکام تختیدلی او سولیدلی پر دی چې
د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري. هیڅ کله د افغانستان خلک په کور د نن څخه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نیسی. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خاډیو کې په مړی ژوندۍ کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې دي. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی. حتی د اخترونو لمنځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلارونه د جمعتونو نه شللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي پخوانی متقاعد خلک دی اوسې د تنکونو یا د دغسې څېړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره څښي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندی په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څخه نور وژغوري.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل. ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک کړل. ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي ډیر نور هم خبرګون وخودل دوی هم خبرګون وخودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي. یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړی شو. لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي او خپل خواستونه ورته وړاندې کړه سره یا تبادل د نظر یې وکړه. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دغه تاسو غږ راپورته کوو تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي. داسې به وشي یو ډول ناسالم رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی ځپل کیږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکای د ژمنتیا او د نړیوال ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان له دې حالت څخه وژغوري او دا اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کړي. دا د لوهي کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، ودي باسي مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت پکې معلوم.
بله مننه کور ودان سید ذاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بس پنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګندوزۍ، فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوهې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلوده، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی، که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاري صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
ملنگانو سرم